دروازې تړلې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیسته. دغه راز یې پر ښځو حجاب جبري کړی او د ورزش په ګډون یې په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وايي هله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. دی 12 کلن او د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د چوس کابل ترغلی وای روزونکوی لو بډیره خوخه کړي ورته ویل دي چې مختبه لار شي. زموږ همکار فیروزی عزیزی ور سره خبرې کړي دا نه پورې پرې چمتو کړي چې د هغه په غک پیل کی.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا. آرزو نانی بود که به تیم ملی بازی کنم واقعا. ایر برا آرده بگیرن خوب.
در افغانستان در بادغیس ولایت در مرکز قلعه‌نو ښار د چاکران سیمی و سیدون که 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش دیشتم بچه همه تشویق کردن واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال لحقه وقتا پیل کرده چه ریر کچ نیوم حلکانو به حد سولم چه تای استعداد لری اوز می فوتبال در جوندی و برخه ده چاو خواد و دری کلو نکیگی چیز فوتبال کوم
دای چه دوم تولگیز ده کون که دی و ایلمان دای چه د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په ښو امکاناتو او روزونکو تر څارنې لاندې لا مخته ولاړ سي.
ما که استا خو به مې قری یک زمین خو کې و اونجوګو کې و مربی اصلا نه و امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زموږ په کلی کې یو خاوري نظم کده حالت اصلا روزونکو نه و د تمرین لپاره هیڅ اسانتیا وی نه وی. لدی وروسته ممکن کابل کې پادشم او کلی تولان نشم تر څو مې زده کړې وکم او هم تمرین وکم چې د هیواد د 12 کلونو پورته ملي لوبډلې سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشورتي وروسته اوس کابل ته راغلی دی ازادي راډیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډېره ستایلې ده.
خیلی خوشحالم میر از اول از خداوند میدانم چون خداوند یعنی از بین یعنی غزر استعداد مر انتخاب کده بده.
زه ډیر خوشحالم خدای تعالی ما ته چانس را کړ چې خلق می وپیژني. زه دا وایم که هر څوک ملاتړ وکړي هغه به هیڅکله ناهیلی نه کوم. دلته د ملي لوبډلې روزونکو راته وویل چې تا له روزونکو پرته دومره ښه لوبه کوې کیدای شي تا بهر واستو ان ښایي بارسلونا لوبډله کې ولوبېږي.
د یادونې دا چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیری مشهورې څېرې له همدغو هیڅ امکاناتو ځلیدلي او له ډېرو ستونزو سره مخ ته ولاړې دي او دغه هیواد ته یې ویاړونه ګټلې دي چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم دا هیلې کېدای سي.
په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د دیارلسو کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییز راډیو خپل فعالیتونه بندوي. د راډیو پر خپلې فیسبوک پاڼې په ویلامیه کې ویلي دي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوی ده. د رسنیو یو شمېر مسؤلینو هم په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د نسیم راډیو بندیدل د اندېښنې وړ بللي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکندي کې د نسیم راډیو د مسول او دوه خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس د غراډیو ل دیارلس کلن فعالیت وروسته په دایکندي او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندیدو اعلان کړي. د غراډیو پرون دوشنبه د اگست په 11مه په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړي اعلان کې ویلي چې ځینې وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلامیه کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي د راډیو بیا خپلې خپرونې پیل کړي. د روان اګست په 15مه د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې د نسیم راډیو رئیس او دوه خبريالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات ضبط کړل. دغه مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خپرېدو په تور نیول شوي او تحقیقات ترې شوي. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکندي او بامیان کې دغه راډیو د فعالیتونو د بندیدو خبر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو او د رسنیو د مسؤلینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
په دې کې شک نشته چې نسیم رادیو د حاکم نظام د فشارونو له امله وتړل شو. یو نوی مخکې د دې رادیو خبریالان نیول شوي وو او په ډېر احتمال د خوشی کېدو په بدل کې به د ژبنه ترې اخیستل شوي وي چې رادیو مو باید وتړي. له بده مرغه ته کولی شي ډېر خراب پیغامونه ولري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اماړیکو مسؤل سمیه ولیزاده هم دغه رادیو بندېدو ته په اشاره ویل. هغه پالیسي چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوړه کړې دا په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستانه بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکنډي کې د یوې سیمې رادیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. موږ په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو. په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې یا یوناما هم په ورستیو کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې پاړه اندېښنه خودلې ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پاړه د محدودیتونو زیاتوالي د بیلابیلو مسلو پاړه د عامه بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خبرونو د بندېدو پاړه څنډې ویلي خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادي تضمین دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبریال د رسنۍ فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د افغانستان د خبریالانو مرکز په ورسته ونیو کې للس څخه د زیاتو خبریالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې اوس میر افغان کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي او خپلواني بغیر لدی چې انصاف ورکړ شي په محضر کې بدني سزاوي په تطبیقيږي. دا چې د خلکو تجربې له دغه سزاوو څخه دي تفصيلي د فیروزی عزیزي په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه نه مخکې د دغه ولایت څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدرو وهل. د چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نمونه چې په درو وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاستو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راټول کړل بازار اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیو کې موږ په کسانو باندې ولیدل او هغوی په درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر وخت دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. له هغې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیو نه
د ننګرهار ولایت د ویلې پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې پر نه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چین غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاستو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
خبر
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو درس مجرمینو او متهمینو ته تعزیری سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تیره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بیلابیلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه او ته تعزیری سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بیلابیلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیری سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین چې اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیری سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي، خو خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیری مسایلو کې تورن کستا د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې داوی کړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین سته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقوقونو له اړخه د غډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بی‌طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیلي او د غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دي پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیری سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقونو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ سه شنبه د بشري حقونو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
د ازادي میلمه
مننه کوم ودان تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډیرو دو جګړو ځپلي وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پړې پتل پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې ملي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دینه مباندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر په ځینی دغه خبرې شوې دي خو هغه یاده شوی چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دی ویش د پاره وي. اما دغه سی یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینی معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې هیله ارزوګانې لته په پام کې ونیول شي متاسفانه دغه سی یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. موږ هم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپل پخو ولاړ وي په ټوله معنا ولسی وي د هیچا غږ د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي هیڅ څوک ترې حذف نشي. نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردیږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دا و چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزه باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښې عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو. د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي نو هغې دپاره یو ملي انسجام یو ولسي فشار هم
اروپا او په امریکا کې مشت افغانانو چې په دې روسي کې راوتی دي یا کله دین وړاندې راوتی د څو ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسي او دریو کلونو کې هغه په ځنګړې نمونه د خزو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغه ملي مرکو کې څه داسې ځنګړې دي چې له نورو موبیلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هیوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي.
د دې ځانګړتیا وي ته دي زما په نظر البته د حکومت ټولنې چې جوړ شوې دي د کوم حرکتونو چې شوې دي د ټول غنیمت دي او د ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي. او زمونږ یو هڅه هم دغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنی هغه کومې هڅې چې شوې دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې موږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مغوړو چې امدغه بهیرالتم عملاً امدغه وسلته اړیکه موجوده دي، خو تاسو پوهیږئ چې الته ځنګړی شرایط دي او الته محدودیتونه دي. زموږه څه بدایو چې موږ هغه تقنات ورکو چارواکو ته، وصولن خو باید چارواکو دغه څه ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه لپاره د نظریاتو لپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو لپاره دغه څه پلیټ فارم جوړ کړی وای. هغه لپاره موږ تاسې نوي بنسټونه لرو، هغه لپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده موږ نه ګورو، اما زموږ هڅه به دا وي. اما که دوی دې کې هغه کدي خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې موږ وکولای شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې موږ ته یوازې په هیواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف بلې دا ونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه ته او دا ډول لاس تور ټولې دي نه چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي. چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسو کوم داسې میکانیزم کاروي چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پیښ شي، یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولیدنې لپاره فکر کوي چې حل لار به وي؟ داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
یعنی موږ به ترجیح زموږ غبام دی چې موږ چارواکو ته قناعت ورکو، اما موازی په دې باندې هم موږ لکه تاسو چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، موږ په دغه سیغ باندې فکر کړی دی، په دغه سې میکانیزمونو باندې، لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستان بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي، خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پوښانه موجود و که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا نشي، یو ښه پایله ورکړي ترینر اوزي. او په دې درې کلونو کې موږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسو فنډ، ستاسو دغه ناستو مصارف لکه مکیږي، څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسو غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیا نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري، تاسو څه کړی په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور مدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی، مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به نه کوي. منته داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزې مبارزې نه بل څه کولی هم نشي که نه، خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه د سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنې موږ هغه به سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر د زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولي دي، ډېر هر چا د پاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیڅ چا نه موږ نه اخلو، د چا نه د مرستندو غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرانیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو. د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې یعنی دغه بیرزره د حکومت سقوط وکړه او هغه پروژې چې فندونه بهرنۍ فندونه باندې ولاړ دي هغه تر څو چې فند وی رواني وي حکم ورڅ قطه شي هغه ختم شي نو مونږ تر څو پر داسې کړی دي چې د دې په ځای باندې چې مونږ یو مهم خار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونه او د بیلابیل هیوادونو خلکو تر وغوړو مجلل تالار ونیسو والته خلکو ته د لارې کراګانې ورکو او هوټلونه ورکو د دې پر ځای باندې مونږ ویل چې نه مونږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات چې وي د ملي مرکه مونږ هلته ورکو نه چاته ډوډۍ ورکو پکې نه هلته کوم مجلل تالار نیسو بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو ولته مونږ یوازې یو ساده چای ورکو زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې وي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره یعنی د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي مونږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې او بله دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي مونږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا مونږ د ولس سره شریک کړو د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې که مونږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر مونږ کولی شو متاسفه یو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي او هغه ولسي یو حرکت هم کوي هغه د خپل مسیر منحرف کوي نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده مونږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي
روحي صاحب تر اوسه مو څو غونډې کړې او په کوم ښارونو کې مو کړې دي
او تر اوسه پورې مونږ د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه هغه او مشورتي غونډه وه ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 6 باندې او بیا په برمنګهم کې د جولای په 10 او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې نو دغه 15 مرکې شوې دي البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا دی چې دا یوازې غونډې نه دي یوازې داسې نه دي چې یوازې یو غونډه کېږي او خبرې تېرېږي بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په غونډه کې نه حل کېږي بلکې او بله دا ده چې په غونډه کې مونږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري خپل نظریات ولري هغوی دپاره د زمینه مسایل کړو نو دغه ځایونو کې چې مونږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي او بیا په ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي یعنی د دوی استازي چې دي کوم مسؤلین چې ټاکلی کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي او البته بیا پړاو په پړاو یعنی که مونږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی کومې طرحې چې هلته په غونډه موافقه شوې دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته دا ملي جرګې که مونږ امکانات درلودل ځکه چې مونږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي او مونږ وکولی شو چې حضوري ملي جرګې ولرو اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي مونږ به مغېنه استفاده وکړو نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې څه فعالیتونه له تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي پدې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي مصارف هم کېدای شي د ځای نیول دي نور مصرفونه دي ولی آنلاین ته موږ ډېره مخه نه دا کړي
دا وخت تاسو پیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه ته به خبره ده چې پخ کې نیوي کنه په آنلاین کې نیوي ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې 3-5 ساعت په مسایلو باندې بحث وکړو او بل دا وی چې د خلک په مغه خار کې مثال په برلین کې په لندن کې خلک چې راځي دوی یو بل سره د نږدې نه آشنا کیږي دوی یو بل سره او بل دا چې هلته د نتورکینګ او د اړیکو جوړول به تر کېږي او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظم څنګه جوړیږي یعنی په یو خار کې د دې امکانات شته خو مونږ بیا اینه خبره شته چې کوي ام د عملن موږ هم دا کار کړی دی، دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړی دي، انلاین ګروپونه جوړ کړی دي چې دا ټول مرکې سره وصل کو او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په غوږ باندې موږ بحثونه وکړو. یعنی موږ دغه دواړو امکاناتو نه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکا نه کوو او یوازې په انلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي هغه نه استفاده کوو ان شاء الله. او د افغانستان په اعتبار تم یو غبه زموږ افشن بم دغه وی چې موږ به د همدغه ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته مرتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپی لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې تر سره کړي، کنه ځینې کسان موږ مارلي دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، د سید مرکو د تنظیم لپاره، د زیدنې ول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي څوک مخته وړي؟
کورو دا په پیل کې خو تاسو پیګی چې څوک به د کارونو پیل کې د پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستیک کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا تر سره شوی دی. ملي محور البته خپل یو نتورک لري، په کوم غړي دی دلته نو اندغه تعهد لري دغه سی حرکت په مونتا په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څنګه جوړې شوې دي او په څنګه کې منظم مسولیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالی ادارې کمیټه، دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کې، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې لنی کمرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوې دي زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دی چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خلون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خبرونو کې ان شاء الله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېره علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې چې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خي راځي په خپل خوخه کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، پزر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي، غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړ خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه مې دي دلته، مونږ دغه افغانانو مې رضایت دي چې دوی د وطن پر باندې جدي فکر کوي، د وطن پر باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت سره کې د وطن مقابل کې. یعنی موږ خو چې موږ غونډې تاسو ته چې کچېر ډېر لوی غونډې سره جوړې کېلته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي. نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده، تر اوسه پورې چې په شابه باندې موږ کړې ده، یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو، اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب کبانه داسې څه پاته وي چې نه مې پوښتلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ، مهرباني.
د ملي مرکی اصول موږ ورته ژمن یو، هغه دا ده چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بل دا ده چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکی ټول ګډون وي. مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي، او بل دا ده چې دا به هر اړخیز وي. موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو. موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو، ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو، او بل دا ده چې هڅه کوو چې آسانه یې پیل کړو. آسانه په دې معنا سره چې وړاندې دینې چې هغه ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځلې پاخه شي، بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري، هغوی ته به هم انشاءالله موږ ورځو. او بل دا ده چې له دې مرکو نه به جرګوي ټاکل کېږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کښېني، جرګګۍ یا مذاکراتي ټیمونه به جوړېږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بېلابېلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کېږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کېږي، دا به د بېلابېلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګګۍ لخوا. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوب به کاملا ناپیلی وي، یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک. او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو، هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو، څنګه د یو بل د منلو، یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهېږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي، خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا یو، ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ سیاسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو. که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي، نو د یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنی داسې هیڅوک باید له پامه ونه غورځي، او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤولین ټاکلی کېږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کېږي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدواره یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ به په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسېږو، اهدافو ته رسېږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي. داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به آزمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به آزمایلو، نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي، خو دا سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولې ز مبارزې ته ځان وقف کړو. نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې ده هغه به کاملا سولې ز وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم ودان ژوند دی اوسې روحي صاحب چې وخت مو پریښود خبرې مو راسره وکړې.
کدی د سمې او کد غر خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلاوائے دا پسرلی ستا نفس خکلی دی خیر دے دبل جان پختنا وکا زما بریتنا ستا بانا خکلی دی نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھ نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھنا ڈوستر گو میر منے پان دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سمپور را پورے اسی ستا غشی غشی غنے غنے والا سمپور را پورے اسی ہر یو گوگل دے ونی ونے یا گل ورنے ہر یو گوگل دے ونی ونے یا گل ورنے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے چند شرو شورا تنشم ستا دو بڑو دو غنش پو لٹو سچد زان سرد زڑپ جنشم ستا دو بڑو دو غنش پو لٹو جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دزمکے اسمانو نو خلا تا دستر گے د جانان جوڑ کڑے مجھ ٹول جہان د خائس تو نو خلا تا دستر گے د جانان جوڑ کڑے سوچ دان منی منکر دی فضل کافر دی سوچ دان منی منکر دی فضل کافر دی غوی بنی خدو زخل زینا اور بیسی زینا غوی بنی خدو زخل زینا اور بیسی زینا خنڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے د نظر د خمارونو نزار خو یو دلال در تکوم خوریا ستا د موجونو د سندونو نزار د یو ستم د خبروم خوریا سترگ د ندی ابا سنده زلط سنگین ده سترگ د ندی ابا سنده زلط سنگین ده تا کسی آل ده تن دمرینا خورو لزینا سیال دتن دمرینا خارو لزینا کفنڈوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے کفنڈوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا